السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي چې دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره لینډا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړې دي. هغې دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوې د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دې غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤول د واورې او طوفان له کبله موټر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې پژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځو ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واورې ورېدو او واورې ښویېدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 کال کې د افغانستان له وګړو له هرو څلورو یوته اساسي مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د مرستو رسولو په پروګرامونو کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د صندوق په شمول تمویلونکو مهم رول لوبولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې لا هم شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور نه مخې دغه سړی خپل ولسکلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه او په څیرې سینګار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکي دغه سړی په خپله پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوی ځوان نوم پارسا خودل شوی او پلار یې ادا کړی چې لومړی یې غوښتل خپله ځان ووژني، خو وروسته یې د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا راډیو د راپور له مخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی او ایراني چارواکي هغوی ته ناوړه نمونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 1 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې ویل بله هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پرېکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 16 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډی سیلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینه کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې 3 شلوریزی او 3 پنځوس اوریزی لوبې هم ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو راڅرخي. دا پروګرام ورسره راځي. دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې چین وایي د دوی له خوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوی سفیر منل یو عادي ډیپلوماټیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ورم ورځ د طالبانو له خوا د ورپېژندل شوي سفیر باور لیک ومانه. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکنګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. تفصیل له نوریاس نوریاو.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلی و عادي ډیپلوماټیکه پروسه وبلله. او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت له خوا ګمارل شوی وو ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یو ډیپلوماټیک او پروسه ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړي کړي او هغه وهڅوي چې د نړیواله ټولنې اندېښنو ته په فعال توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن بې پورس په پیکینګ کې د 240 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی وو. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دنده ترسره کوله، تیر کال د نومبر په 24 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه، موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلاري او زیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیکه په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنوته په اغیزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په معنا ده. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استانګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین اوستنۍ اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې د یو دولت چې د هغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده، سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده. ولو که د رسمیت پیژندل ډېر زیات ضمنی او نسبي هم وي، په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښهوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان واک ته له رسېدو راهیسې د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی.
له بازارونو، له لوبخالو،
د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داس حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته څه کم درې ونی پاتې دي د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو سوال شوی سر خلاص لیک کې په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده د بشري حقوقو د سار سازمان وسیلونکو بیا وایي چې د دوه په غونډه کې چې ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي باید طالبان پرې نه خودل شي چې وروستۍ خبره وکړي جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه د وحکې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري
حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د LGBT ټولنې او د مدني ټولنې استازې د دوه په غونډه کې ګډون وکړي همدارنګه دوی په خپل په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي دا ډېر مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیک او د غونډې په څنډه کې نوي او د سنیو چې د حضور په صورت کې وروستۍ
طالبان وکړي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 جوړ شي ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډه د دې لپاره جوړوي چې له افغانستان سره د نړیوالې همکاري د لا زیاتې همغږي او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبري وشي لبلې خو د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استولي سر خلاص لیک په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي د دې خوځښت یو غړي طاهر ناصری په پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وای چې خزو په دې غونډه کې ګډون ونکړي نتیجه به د دوی لپاره د منلو نه وي
خاص مقادانه جامع بین الملل ای اس کی در این نشست
لا نړیوال ټولنی موغختنه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترض خوځو د غورزنګونو استاذي حضور ولري کنه نتیجه به از موږ لپاره د نه منلو او بې مفهوموي ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردی تر شا جوړ شوی ولیدلی اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایله دا وی چې لبد مرغه په افغانستان کې جنونی او خزي له ټولو انساني حقوقو او اساسي مدني حقوقو به برخې دي
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازي د دوه غونډې ته بلل شوې دي د طالبان حکومت هم تایید کړی چې د غونډې ته بلل شوې دي تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته د طالبانو وینز به الله مجاهد ویلي چې دغه یو استازي وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي وټاکل شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر وی پانه بسنه ما کوي د فیسبوک پانه تاسو ورخ کاره کوي facebook.com/azadiradio ادرس دی میلیونونه مینوال لري تاسو هم د پانه در سره خوخه کوي په دغه پانه کې به هم له تازه خبرونو راپورونو او دغه راس خکلو ویډیوګانو نه خبرېږي اوس هم د دې پروګرام وروستای راپور را حق لو هغه دا چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو NDP وای چې لا هم په افغانستان کې ډیرای کسان د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي که څه هم ملاریا یو موسمی ناروغي ده او تر ډیره په افغانستان کې د ګرمي هوا پر مهال پیښیږي خو د ملګری ملتونو د غیداري په همدې جمع کې هم ویلي چې یو شمېر کسان د ناروغي تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه په مکرې د ابدي سپوږمۍ راپور ته ورپسې هم ازادي راډیو مجلې پروګرام لیاده مباسي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده. د یو ان ډی پی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چیرې چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده، او یوازې 30% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي. د یو ان ډی پی په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیږد چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بله سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم ځکه چې دلته هوا ګرمه ده، موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریما چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپله د ملاریا ناروغي لرم، چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نشم.
د داخلي ناروغیو متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس د مرلویدو په وخت کې چیږي. موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو. د شپې په وخت کې باید هغه جیلونه وکاروو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکاروو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو لمخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم.
د اجل نیټه چې راشي نه بدلیږي، مرګی نه کوي وچاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خبرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکې یکشنبه فیسبوک 40 کلن کیږي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاری یا مثلا نور
ټولنیز ثبات لمنستاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې د خپل او خدای خلاص کی ځان تخلیه.
د خواله رسنۍ ولالار یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي. لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه پر ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپشکلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر حدیث او فقه ولوسل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینی راډیو پیلامه د پقرات کېده.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته ویل:
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو. دا یو ډیره غټه زیاد افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه دغه یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بلز د کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکو رحمان الله سادات ازادي رادیو ته ویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیلو جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ وردل ډیر زیات بتینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لویه زیاده او نه جبرانیدونکو ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو:
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم، 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګه یې نږدې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې ثبت کړی وو:
کله بل نه اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، عزت غواړي د نور په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتګار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نه شي اخستی له چانه بار، که مؤمن یې په ریا عبادت مه کړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، په دې ژوند باندې ښه نه دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چاته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار. برکت سلیم ته دومره نصیحت و، دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل طب پوهنتون کې د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد و. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه پا په حج او اوقاف وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
شاعران د تصویرونو په مټله لوستونکو سره هیڅ تجربه شریکوي د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وره عیني تصویر ته اوړي خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل اورېدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوي وي یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راخلي وي د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکو عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکو سره مرسته کوي چې په شعر شپوشي او له شعره ډیر خوند واخلي د پیروته په نوم د عمان یزید نظم له دوی څخه ورو چې له تصویرونو مالا مال دي
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی تلای باندې دې چار پتار شمیرلی پر خامچکو اننګو دې داسې سی لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې ناز دې بیا ختلای پر لکه پیروته خایستو دوزخ می غېږه کې نیولای بیل تامې څمرګونی تبکیږي پاړه سترګې لکه دو تورې تڼاکې وچ رګونه یې په ګاډو کې ښکارېږي ښایسته اوښکې مې وچې راڅڅېږي ښایسته زما د چایو په پیاله کې تورې شمې برکې ډوبې ډوبې کېږي مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی ښایسته رګ مې په رګ باندې خوږېږي ښایسته باران دی سرغه می وری ماز دیگر د ویالی لغاړې ناستم د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغې دي باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایږي خایستو رباب می تاسې د سر کړی چې د نوم واخلم شرنګ سي و شرنګي خایستو اده نکریزو ونه نه و لمستی څنګه تاک تورا غلی تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بسش خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه ایو پند سهرا چه منده وکلی لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي ښایستو تو تکی ځاله کې لګیا ده مثلث نیمه دایره یې ده تمامه په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیاکي د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل ښایستو و بچ لپیگی که کبان دی او کتوت دی دویالی لپی تلویگی لکستنی چا تنبلی وی پکار کی ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری
لانزورګر شاعر عمان یزی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خوال رسنی او د دې رسنیو کلچر په خوال رسنیو کې یو شمیر افغانانو ل خپل کلچر په شاړه ولې مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي، پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډیر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هېڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و، بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2008 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمري تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 140 کلماتو زیات څه پکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې وربدل کړ، اوس یې ایکس بولي. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 40 لکو ته رسیږي. ورپسې یې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړي دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مو راکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډیری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم، مثلا که یو شی دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دا غي یو وجه خدا کېدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارون کې چې
د فیسبوک کاری یا مثلا نوري سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو د نظر سرګندولو ورته نه لري. بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په یو بل بڼه باندې تکراروي یا ماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخ کې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبرې د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې لمنځه ځي او د ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا داغه ټولنی خلک متلاشی کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، لبلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنۍ او جګړو، بې وزلۍ او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي. نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخ ته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دی. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان ته تلویزیون راخی، د خلکو په زړونو لږ ډیر کښیناست. البته تر دې مخکې رادیو تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کې سکن غشتي وي چې کرکټرونو ته پیشیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزنی کې یو شمیر ځوانان نن سبا تمثیلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثیلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثیلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونې په دې راپور کې سره اورو.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړی دي. دا دغه تمثيلي ټوټو ممثلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې وایي کپیله کپیله کې ما کوټه ولا پیدا کیدو ته وکم غواړم چې دا ټول دنیا کدي چې ویام کوم جنت
ته شاوخوا د شکلن نبی ولا میل دغه ممسلانو له جملې څخه یو دی نو مولای وای کوم تمثيلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کینغاړي چې په هغه کې هم درد وي هم تنز خو مخه خلک په لونم ګلتیاو ته متوجه کول او د هغه اصلاح کول دي
هوا د باندې می خو بده په ټولنه می خو بدهږي په هر فرد او په هر دیوال می دي هوا د خو بدهږي زه خپل خلګم ځنی وخت کې خندوم زه لغه خندانه خو نه اخلم او خندا یوازې د لپاره چې خلګه خپل نه خالو ته متوجه کمه نو درامي ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم
دا تمثيل هنر په ادبی ژانرونو کې ژر راښکون کې او به ساری ونډلري دغه هنر ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتوالي له لاملونو څخه یو هم امدا ګڼل کیږي خلک به خندوي او ژړوي خو پوهه هم ورکوي
اغه شمان ددان ځکه ورو پېم ورونی راځم ورو شو کډور دی ورو
سلیمان راحل دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی نو موړی وای په دغه تمثيلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبت او منفي نقطې راخلي او د تمثيل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي راحل زیاتوي زموږ ټولنه یو غمجنه دردمنه ویرجنه ټولنه ده نو دغه ممثلان د دغه غمجنې دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالي د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو یو څه اندازه مسکا به محمر کړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به محمد توجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته
په ادبی ډګرونو کې تمثيلي او شو پیغام رخصتونکي ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو علي ځلی واړه مثبت وي زوبیر لالهان په ډیری تمثيلي پارچو کې ارالخیز رولونه لوبه ولیدي نو موړی وایي دغه کار یې خوښته یو غواړي چې لا دې لارې خلکو ته خدمت وکړي شاغلی لالهان په دې باور دی چې دای هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوي ور په ګوته کو
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال شاعران ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي په غزنی کې دغه تمثيلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول او د طریقه حقیقت بیانول هنر غواړي په دغه تمثيلي ټوټو کې یو طریقه حقیقت بیان یې هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږوتره و بولو
په دغه تمثيلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدري ټولنې لپاره یو نوو خدمت وړاندې کول دی او د ولسونو خوشاله کول دی او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی د ځینو دودونو رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو
اوس خو به شي د دې ناس جې د لا بدل کړه د ولی تیر او د پر سوي د پچنګ
نعمت الله مرجان خیل هم دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی نو ما وړای ساده خو ډیر زړه راښکون کوي تمثيل کوي هغه یو خاموش خو فکر دی یو مترقی او لوړ انسان دی دای وای دغه تمثيلي پارچولو جوړولو څخه مخه د افغانانو ژوند مترقی لورته به ولدی
موږ د تمثيل دې په خاطر سپټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شوندو لیک خندامي
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند هر اړخیز سپیڅلتیا بشری حقونه تعلیم د ناوړو دودونو مخنیوی مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي دغه ممثلان په دې باور دي چې دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي بیا هم سلیمان راحل
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحاله ول دي د دوی په باور افسانې ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري خو سریالونه فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهاور کوي بیا هم ښاغلی نبی الله میل
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړیږي او ورته کار وسي موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي
د غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستې بلل کېږي نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډیره اسانۍ سره وکولی سي چې وپوهول سي احسان الله احسان
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي د موږ اصلي هدف او ارمان به مو څه تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندول لپاره او یا هم د ټولنې د خلکو په شوندو مسکار او ستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمول او نه سپمو
دا چې ډیرای دغه ممثلان دغه تمثيلي پارچو د لاغړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غړېدو په هیله خالي ځلې کوي نو وایي دغه کار ته ویلیا او بیل پیسې واخستلو ملاتړلې ارماننه زیات چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي زبیر لالهاند
دلته دوه هدف دي یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیکدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو
دا چې دغه ممثلان خپل تمثيل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره شته تمامه دی سي خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته را بولي ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي
دغه تمثيلونو تر سره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای شي مثلا هغه کومینادو د ټولنه کې دی هغه خلکو ته برملا کوي د دې ترڅنګ کوم تاسو ګورو په دې اوسنۍ وخت د خلکو په خوله باندې یو خلک خندار وصل هم یو لاستراوړنه فکر کوم چې دغه سي دغه مثبت پیغامونه او دغه سي تمثيلي ټوټو وړاندې کول له ذهني فلوه هم له روحي فلوه هم خلکو ته ډیر مثبت انرژي ورکولای شي
د رای په هان په دې باور دي چې د کتاب مجلې ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو پرنګ فلمونه ډرامې او تمثيلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو پوهي ورکولو او مطالعې په برخه کې شوند لري او ډیرای وخت په ټولنه کې نالوستې کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي
اوس هم یو تمثيلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب پونم په دې ډرامه کې خیرو اکا لخپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمنی ورسره ویشي
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دی وخت نه وخت ده سر بار سړی په خپل مخه باندې ځي هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د مالګې تا د خیر لپاره ده د راغلی ده اجي صاحب نادرخان او ښایزه چې دا د کوره لوغو چې غوړه یالې پرېښی کورې پرېښی ده راغلی ده نو نن به دا خبره دې ویش ما ته معنا سره خلاصه کړو درویش با سر معلوم کو زکی با کرال آلا و رزنا دای را خوشی نه با پامال تاکت وک سر گگی و پرده خده دی سیال تر خبری دی تر برو تر خبری دی تاوان کبلا وما مگر سیال پا زن که نگه گوام تر بر پا زن که نگه گوام دی تر بر سخی پا زن نبخوام زکی می کرد و مولا اصلی موضوع تا براس و زکی کرد ویش خبره دی ویش چنگی ویش را سر کمی چنگی در سر وکم
ویش خوبا سر کهو را چنگی سر کهو خوی دا غصی ویش لکه دا سنگسی دی دنیا و سوی و دا خلق و سر کرد دا غصی ویش
اونو خود بیده که سر کهو دی دنیا و سل خدایش دی چه ما طولی ساب کرده
خواه چنگ دی کرده
دی کلی نزکی دی کلی ماشینان دی که شمسیانی دی که برمی دی که نزکی دی که پور دی که لاده مانا او کداغشی مانا دی بازار کور دی غزنی در خیم که دی غزنی کور دی اگه نمره دی دامی طولی ساب کلی دی وچ پنیمای وچ پنیمای داشی وچ پنیمای بانی رو را تیمور که ساب تا ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
چنگ ولی
ما تا خو وچ پنیمای خو نده سر کلی ولی دا درای خوندی دا بچه کلی
نو
خوند تا خو با کور کهو که بینه و کل
خوند و تا دی تا پلا را کور کلی دی پا دا کلی که یو بل چم اکور کلی دا و خور تا
بل سوک چه که ما تا و کوزی و کوام
تسی ور کبی بیایی لخپلی برخی ور که که چنگ انا در خانم که
یا خود دوی اکل ری باید دی تخپل اک ور
وام زخوی نور کوام زخوی نور کوام
که دو خوندی پی ور روی سار دی آقا خو آقا دا معلوم دار خسی دا غیه و تبیزه ور که دا دو دا خو بستا کور کوام
زه دی خور اک منم نه توا و زه بستا ور کوام زه دی ورور اک ور کوام
زه و زه ظالم ظالمی که نو دا خو ظلم دنو
وام ظلم نداری واج ترا سا نه ظلم دی خدای و ساچی پا دا طول کنی در سر گرزم پا دا طول منچی که در سر گرزم
سبی که وای دا زه ما خبر سنگ ده
دی معلم تیاری ضرورت نست تیاری دی مانگ زه خور تاک نور کوام چه سنگ کمی
زه ور کوام
چه لخفلی ایشه بیا ور کوام
لخفلی ایشه ور کوام تبی
مرکه
وای زه نه ورکه و مزله تاسو ری صاحب کړه ما ته به خپل حساب وکړه خو دا خبره
خلاصوینه دا هیڅ
خلاصوینه خلاصو مز دانه نه انجکان راو غره د خوندم راو غره د غوړ د تیساب سره کو و غوړ ته په دې غیرت
یو خوته واچ تراسا و چې دې کله
دا په دین کې دې بشریات کې دې په قران کې دې په حدیث کې دا غو پارشي ثابت ده زدا
جې نور کوم ورور را دا حساب خلاص مې کنه خلاص
ولې نه ور کوي زی ور کوم ماته خرو
ما ته خو دا کار نه خلاص بیا دا په خپل فند کې سند کلام سره په نور دا څه کې لا کې کوم په دغه
نه کوم معلوم سره
څه مې دا یې نه درایې چې ما څه دا څه دا
نه
خو
مالم صاحب
تیور خلاصه خبرو خیر وکړه فخر الدین ارتیا وای فخر الدین د کتر توای
ښه
دای حق ته دی خوندو حق ته ګوره دې کی وای تا دا مې تا
مالم صاحب زه تا خبر ما نه مګه تا خبر زنه
راځه خیر سلامت اوسې زما خبر باندې کورې ولن خو په دې کې فخر الدین په حق باندې ښه دا حق یا د کوم جایدات سیمه ده کوم ځبکه سیمه ده کوم څه سیمه تاسو ته غواړم دې په دې کې د تاسو کې خوندو مسالم حق دې کې پروردگار حق ورکړی دی قرآن حق ورکړی دی په حدیثو باندې ثابت دی په وکی دی غوی مسالم حق دی دلته رواجونه له دیني مسایلو سره مه پرتله کول تاسو همیشه خراب کړي دغه رواجو مو تاسو خراب کړي وي هر وخت مو رواجو ته کتلې دي یا مو د خلکو خبرو ته کتلې چې تانکي داسې نه دي کړي زه ولې داسې وکړم خو ته خو دغه خبرو سیمه ګرځې ډېر دلته که قرآن او حدیث ته وګورو په دغو کې د خوندو مسالم حق دی خیر دغه هغه واده سوی دی هغه له کوره وتلی دی پروا نه لري وو کې د دې سل په سل کې حق کې قرآن ته حق کړی دی سو حق کړی دی حدیث ثابت دی شاکه وته کړی دی
نو دوی چې معنا دی په خرو خبره معنا
په خرو بالکل سل په سل کې حق دار دی وہ پکڑ دے ناک وائی پکڑ دے نہ بدی کی ملامت نہ دا
نو تو ولا مر کے جو ما دے ما مر کے قسم دے کا کور کرے تے ما دے پلا خوان و جو ولا کا کور کرے
روک کا دی خل گو
ما پتا سو وا خپل
از نو خیر وکو
او خیر وکو
اور کا چا چھ خپل خوان تہ ہت ندر کڑے خپل خوان دی اگر بھی خدی خوان پستہ کنا ورتہ گول دوہ کمان دی
ون مو بیا کدا گئی مو بیا خوان دا حساب اجنا تہ خان کے تا سنگ خوخت زوان بیا مو یو سوک سرا کنا ول دا حساب ون بیت نہ سرا را جملہ کڑے
سرا حساب کے استا دا دی خود نو اگ دان
ون تھاش تہ تکلیف دا
یہ تکلیف نہ دا دا دی خیر کار دا ول خان کے اکر ری تاج دنیا کے اغم دی دا پلا لوران دی پتہ وی کے اکر امور پلا را پیدا دی تا خد دی غنست سید کتاب کی ودی اورور لکھ جاتے دی خور ب کم یا حسین جن جن جدائی چا او جوڑے دای چ غی سا برابر دای چ
من بیا پتہ کو دی بانی
او وہ سم نہ نہ تو لگا دی
ما خبر سو سالک
امور ب سید بیا خفن سے تا کو
خفن غا دا خدا س کرم س س س س س س یوا ستر لیدر بانی وا چ ولے
خیر خیر خادم نہ خفگی
دا سجی روڑی مجلی دی اونی پروگرام مو هم دمرو تر بلی اونی زحمت چی بر لتا سو اجازه اخلم شدیوی
مکار دنیا چھ
ژوندونه بلوی علا تو وجود وینا کتل کړی ارواتن دلا بازار شونتا.